ایوادو په مجموع کې دی غواړي چې د همکاري د مختلفو ایوادو سره د نړۍ په سطح ولري. او د یوکرين په قضیه کې کمالا هاریس د یادونه کړې ده چې غواړي چې یعنی هن مالی هن نظامی کومکونه یوکرين ته زیات کړي تر څو چې روسیا ونه توانیږي چې له خپل ګواښ اروپا ته وړاندې کړي او نور هم اروپا ته رامخکې شي. نو په دې اړه غواړي چې اته د ناټو سره کومک زیات کړي او پاین حال کې پروس باندې بعضې تعزیرات مثلا دی وضع کې. خود ترامپ چې دا بالکل برعکس دی، دا غواړي چې یوکرین باندې مکمل کومکونه چې دی هغه بند کړي، ځکه دی وایي چې دا کومکونه باید اروپا اروپایي وادونه ورته وړاندې کړي روسیې ته.
مننه. او ډېر لاند کې د منځني ختیځ پر جګړه د امریکا د انتخاباتو اغیز راته کتنه وکي.
نو دا د منځني ختیځ کرکیچ دا واقعیت دا دی چې د هم دیموکراتان او هم جمهور خان چې مثلا کمالا هاریس او ترامپ دی ډېر د واضح پالیسی نه لري، ځکه چې دا د ورځ په اساس باندې یعنی دا تغییر خوري. په مجموع کې کمالا هاریس غواړي چې اوربند اعلان شي او پاینال کې د دوو دولتو چې د اسرائیل او د فلسطین دا پایستې او حل لار ورته یي چې دوه دولتونه جوړ شي. خو د ترامپ بیا د تمرکز په دې دی چې باید منځني ختیځ کې همکاري باید د هیوادو منځ کې زیاته یي، چې یعنی د اسرائیل او سعودي عرب سره کومکونه ډېر شي او دی د فلسطین یو ځانګړی دولت چې دی د هغې په جوړېدو باندې اعتقاد نه لري. نو دا به ګورو چې دا دی چې کله خودلته عربان چې په امریکا کې دي دې د دواړو کاندیدانو په پالیسیانو باندې چندان اعتبار نه لري.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د چارو شنونکای احمد ضیا وحدت او چې د متحده ایالاتونو له انډیانا ایالت څخه د امریکا د انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګندو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام پیلېږي، خو د امریکا د انتخاباتو په بحث کې لنډ شیبه نور هم تم کیږو. نوري صاحب په استودیو کې را سره دی. نوري صاحب، څه وخت تمه ده چې د انتخاباتو نتایج به اعلان شي؟
وړاندوینه ډیره ګرانه ده، ځکه چې په ډیرو ایالتونو کې، البته په هغو ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي بلل کیږي، و ایالتونه دي د ځینو البته رای شمیرل شوی دی او ګټونکي هم اعلان شوی دی، خو په ځینو کې تر اوسه هم څرګند نه ده. او دغه بهیر لکه څنګه چې خپله هم د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ نن په فلوریدا ایالت کې چې رای واچوله، وویل چې څو ورځو کې ښایي د دغو نتیجو د دغه انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندې نشي، ځکه چې هر ایالت ځان ته سیستمونه لري. د ډیرو ایالتونو کې چې له مخکې رای ورکول شوي په لسګونو میلیونو ته رسیږي، او هغه بهیر له انتخاباتو له ورځې مخکې پیل شوی نه دی. د انتخاباتو له ورځې سره سم په دې ایالت کې چې د رایو ورکولو بهیر پیلیږي، مخکنی رای هم شمیرل کیږي. نو دا بهیر یو وخت نیسي او لومړنۍ نتیجې ښایي د رسنیو لخوا چې پر دغو انتخاباتو څارنه کوي په څو ساعتونو کې را څرګند شي، غیر رسمي نتیجې چې کوم کاندید هغه ایالتونه ډیر ایالتونو کې الکترال کالجونه ګټلي دي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د امریکا د انتخاباتو اړوند مسایل وڅېړو. خو اوس
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ، او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو ډاکټر یحیی وردک
انګرید فون هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له آلمانی ته وژباړل.
داغلی هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې پاړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړانده شي چې اتر نو وهې تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پاستغې ژپونوم د اسف عمر ناول چاپ شو.
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیان او خزه وجل شي.
سندرغاړې نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیش منه ده.
زه خو به پورته کوم د دوی د حقوقو لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي.
د افغانی کا افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بند کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړ شو. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې پیاد په بند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانی مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پانتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونا او زدکری کری دی دی نره پا بلا بلو هوادونو که پا امریکا که بداتلا حالتا چه پا دی خبرواتر و للار درملن دی گروپون و سنبالخت او سره کم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دی.
شاغلی ورته زیاته کړه چې د شکلنی معلمې ورسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په ورستیو شاوخوا دوله سیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمنی ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه دی مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، آوری اونیری یو اسرائیلی و چی دی سول پا حق لی خبری کری و ایرا چرنوس او باچا خان آثار، لیکلی آثار او یا دی دغ شخصیتونو پا حق لی آثار جباره لیدی.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغل هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه وو. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فون هایسلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغه په جریان د دغه کلونو کې 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله د پښتو ادبیاتو او باچاخان او عدم تشدد په حق له انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا عقب وژباړه بیا به ما تراولیگا ما به هم ځنی لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوو په خپل مودي او یا به بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به کله کله به د دوه چاپ لپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د اغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څری شلري؟
او انګرید د کلونو کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیلش باری کړی وی. دو درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش باڑل دی همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کی وو که دا اروپا کی وو او که دا پا نور و هوادونو کی وو دی دی سول و عدم تشدد بلا بل کتابونه جباڑل دی دی انگلیسی نه آلمانی تا. ز پخوا پینزل از شل کال رئیسی دی یو چا پلتا که اومد چه دی باچا خان کتابونه د پښتون آلمانی ته او یا د انګلیسی نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم دی او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، د آلمانانو ایت نه پیژندله. نویدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډېر علاقه یې پیدا کړه او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسي چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډېر علاقه پیدا کرد، باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه چې ول وستل ویج باړل د غنی خان سره شو چې دای زوی دی د غنی خان په حق لدی او کتاب ولیک خپل راجمه کوي او دیدی شیرونه مو چاپ کړ. د همداس شان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وش باړل شو. د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوې ده او همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یا ولویه برخه او همداشان د معاصر و ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غره نصرونه د انزور صاحب ځینې نکلونه او همداسې تاریخي کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلی هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی او تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړی؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې وه خو د انګرید فون هایزل پښتو نو زده هغه چې ژباړه کړی دی هغه راسند پښتو نه دی کړی. په دې اخرو وختونو کې هغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او د دو انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کاری پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه مو ویل اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کول مرسته به مو کوله نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتل کړی انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی شبه کې یو څه دقت وشي
او موږ دا کړی دی پرتل کړی دی او دا لومړی کتاب دا یو مختصر دی یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هن څه لیکوالان راغلي دي هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولې دي دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخکې د باچا خان انګلیسي کتاب نو موجود چې موږ دې ته ورکړای وای
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو د رحمان بابا هم دا همداسې موزون ترجمه کړی دی
او دی به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وی هم آلمانی زده وی نو هغوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یو ژبه نه بلې ژبه ته اړول سخت کار دی او دا خو لا نور ستوزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي خو ما دلته ډیر کوشش وکړ چې دموږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي خو له بده مرغه هیچ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي نو ما و دې دغه کار کړی دی البته په دې کې به ستونزې وي خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري ایډیټ یې که او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی تو که مو به بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا به ایدیت کن
داکتر سه بردک تاسو رستای زل میرمن هایسلر کلی لی دلیو یعنی تر مرد مخیم چون را وقت مخی لی دلیو
پا دوازر او درویشتم کال که یعنی پر و سخ کال مو مېرمن هایسله دوه وارې دلته د موږ او دفتر ته راغلی و دلته د موږ سره مو په کور کې یو هفته اوسېدله یو وارې دوه وارې څلور ورځې و لومړی ځل چې پر اوسه راغله هغه مو د دې لپاره راغوښتې وه چې د دې د همدغه د شلو نه زیات کې فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو هغې ته مو په خپل دفتر کې یو یو غونډه جوړه کله هغې ته مو درې د بیلابیلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکادمۍ یو تحسین‌نامه یا ستاینلیک درلوده د افغانستان کلتوري ودې ټولنې د افغانیک د خوانه او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځې لمانځنې په هرت ښار کې دې ته هم یو بل ستاینلیک ورکر شو او دلته موږ همکار وکړو په بیلابیلو کتابونو د دې په کتابونو او هم ډیر ښه وخت تیر کړو دا ډیره خوشاله وه حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشاله و د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړیو
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده کار مو کړی دی تاسو کورته درغلی ده دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي
د دې پیژنګلوي د ما سره وا زیاتره یعنی ښه هغه درلود او د کمو افغانانو سره وا. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په دیرش کلو رئیس موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سیمینار جوړو چې هغه مو څو وارې راغوښتېده او همداشان د دې ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و او دې غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا سل کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د اسدی رړی مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واورې چینی وی ټکنالوژي په ترجمه څه اخیستې کړې دي. خو له وی خبرتیا وروسته غزل لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د غټون کې کاملې اساسي یو غزل د دوی په شخ
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شي تلبا پټه خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کې ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چې یم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چې یم نیم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن ناره کړې هی ایوب تر تا کم نیم لبه مخخی پسر احساس تڑی اروا ویل شو مها غویر چی نور پزڑونو که دز غم نیم ستا پا یاد دا بلی دیوی سپین رنا سپین لا ندیکرم بیل تون بدلا سباغی ایرم نیم ستوری دیراندشی چی اتن وحی تر نیمش پی مخ دی تور سپوگمی چی با خبر ستا پا غم نیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژ د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغه وخت عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پر د خپل ټولنې کې د یو موقف د ترلاسه کول د پر هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حق تحقیق کې چې د ځان په اکل د چاپیریال په اکل چې په ټولن او بیرو حشیان او ژوند شیان او استبداد ټول پکې راځي، د چاپیریال په اکل او د خدای او دین په اکل څه فکر کوي. هغه پیرې هم دی په هان سره دا صدا په ان دا پښتنې مطرح کوي هم ددنه دا به راټولې ټول تحقیق کې ځای بځای کوي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی دی غوړي دا بچیان بغي کې ونیسي، خو هغه بچیان غېږ نه ورکوي، هغه بچیان حتی د ټچ کولای نشي، د لاس پی لګولای نشي، مګر هغوی دا هم ټچ کولای شي، هغوی دا ټچ کولای شي، دی نشي د په هغوی لاس لګولای نشي، هغوی په دې لاس لګولای شي. خو دا حیران شي ولې داسې دا کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي، خپله مینه پرې باندې ولګ مصرف کړي. نو دې بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفحې وروسته د دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بی کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډ او بچیان د دې خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته.
لکه لیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسي ښکاله کندهار په انزورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شغل سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی په واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې سړي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا، یعنی الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته. او اکثره ترمینالوژي د تخنیکی وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تور مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونه یا برنامه ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کارو او دا ډیره مرسته کولی شي تر څو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډېر ښه پکې تیار کړو. متاسفانه چې دا شی زموږ پښتو ژبه کې زموږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک ژباړه کوي یو سره مخامخ کېږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډر ستون سره مخامخ کیږي چې دا بل ستون ده. او بل ستون دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري یو ترکیبونه لري. موږ په ساينسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونه یا اصطلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوځو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکی اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت ته کراشو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کمی نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي، ماته وی لنډې جملې ترې جوړوي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کېږو. دقیقاً جملې ډېرې دی دی زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ مات کړم او خپل ژبه ته په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانمودېږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنې مفهومي نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو عام لوستونکی خسته کوي او عام مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آریې ژبو د کورنۍ نه نه ده، اکثریت د فعلونو جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبر هم په فاعلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوته دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وژباړي؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږدې دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي را پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټی هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې، دا دی اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبه سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنې ډېره تر ډېره د ژبه کې ده. هغه هم
نه او بخشه سیلانی صاحب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي یو شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کولای، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کی ورته مکمل ژباړو کې، یې ډېر طبیعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی صاحب؟ ترکی خدا
تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی. زه نه پیغم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
دی ای آی له کومه ده استفاده کوم؟ دی ای آی له کومه؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لنګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې، نو لنګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالاتو په برخه کې ای سب رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخې ځانته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او پر اخیره کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده لکه اے آی چې څنګه روان دي د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې
خاله شي ورځ کله کله فکر کوم چې کدي اے آی پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي دا سی یو ورځ براشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو او ممکن دا سی ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډیر کم ضرورت یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی اے آی ډیر ښه کار کوي ډیر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت دي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټینګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ترمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنی په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په آی کې ډېر ښه استفاده کېدلی شي
له ښاغلي سیلانی مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغړی د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللې دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او شزو د لګول شویو بندیزونو په خبرګون سندري په للی دي او خپل شخي اوچت کړی دی زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغه سندرغاړو سره خبري کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبا د حق غوښتنه کوي سندرغاړي خبرې نغمه په دی آزادۍ رادیو ته ویل
زکه خوبه پورته کو د دوی د حق حقوق نه پاره زکه چی رشتیا هم اوس اتورتیا روته پات دی د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شي بي هغه لا څه کوي چې اوس خونو دوی د شوزو आवाज د شوزو مخ هغه هم عورت بولی نو ډیر د تعصب خبره ده
اغلی نغموایی دی تروسه پوری پر افغان جونو خوزو د زدکرو په شمول بیلا بیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندری وایدی د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لښ پغم ټولګي پورته لزدکرو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زدکرو هم بندیز لګولې دي په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي پخپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي موړی وای د هغو لاسټللو حادثو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي وو خو له لاسه ولاړل نه یوازې دا بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ
د یادونه د چی پر افغان جون او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ان هغه په خوانی سندري هم راته ذکر چې لسیزي مخکي د کلیوالو مرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي
شنو
مودر زازی وای دا سندره د زازیو ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه ښځه افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
افغان هنرمندان وایي چې د سندرو لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخنی ولیده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د سباندې 1,300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندان او ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی برما تنها
یک موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بي برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 14 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1,328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دی بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پانسي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وای له هنر لري د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دینداري حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نش کولای خپل هنر وخی ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې دی کې خو وختم وب کې سپین شول چې نه و نغرمان خوندې شو نه یې ورځ هغې ورځې چې بې ساري الوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوې، هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوه کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالې ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم، زه احمد شیبر، له تاسو اجازه اخلم. شدی